アサミラジオ。
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست ویم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه ده د قوس لیندې میاشتې 28مه ده دسمبر 12مه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسیدلی څو د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. دا هم اوري چې د ټایم مجلې څو خبریالان د 2013 کال د دې مجلې د شخصیت په توګه نومولي. په دې ډله کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي هم شامل دی چې د اکتوبر په میاشت کې په استانبول کې وژل شوی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو ساوقو اداره له منځه وړي او د هغوی جنګي ماشینې فلج کړی. ظریف غفاري چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ښارواله ټاکل شوی وایي تر اوسه یې رسمن دنده نه ده پیل کړې. د امریکا متحده ایالات وی پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی چې له مذهبي ازادیو چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړي. پوره خبرونه ده. هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو ساوقو اداره له منځه وړي او د هغوی جنګي ماشینې فلج کړی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د سېشنبې په ورځ په لښکرګاه کې د نظامي شورا له نورو غړیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو رهبرۍ او ساوق ادارې پر مرکزونو شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. په دې خبري غونډه کې چارواکو په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو شمېر بېساری وباله او د دوی د نظامي شورا د له منځه تلو ادعا یې وکړه. د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالرزاق یعقوبی ویل د تیرو څو میاشتو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. د هلمند چارواکي په داسې حال کې د نادالي او باباجي تر نیول کېدو وروسته خوښ بریښي چې په تازه ورځو کې د غصب ملاتړ د ماموریت په یو شمېر هوایي بریدونو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومولی والي عبدالمنان د هغه مرستیال او د دې ډلې یو شمېر نور مهم کسان وژل شوي. خلا هم د هلمند نوزاد موساکلا سنگین خانشین دیشو او باغران ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او د مارجې ګرمسیر ګرشک او کجکي پرځینو سیمو هم دغه ډله واک لري. ظریفه غفاري چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ښارواله ټاکل شوې وایي تر اوسه یې رسمن دنده نه ده پیل کړې. نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دې دندې ته نږدې 15 میاشتې مخکې د ازادې سیالۍ له لارې غوره شوې خو په ولایتي سطح د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېږي چې تر اوسه یې د دې د معرفي کېدو مخه ډپ کړې. دا له حکومته غواړي
سیمیزې ارګانونو اداره کولی شي لکه څنګه چې قوانین ایجابوي د ولسمشر احکام باید والی په سیمه کې د ولسمشر احکام تطبیق شي نو دوی کولی شي چې په والی باندې په دې سادګۍ باندې د ولسمشر دغه حکم په سیمه کې تطبیق کړي.
بلخوا د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل د ظریفه غفاري د معرفي کېدو په اړه د سیمه ایزو ارګانو ادارې هغه ولایت ته مکتوب استولی چې باید معرفي شي او په دې سربیره آغلي غفاري اوس هم له موږ سره د یوې رسمي ښاروالۍ په توګه ثبت ده. ښاغلي سقیم وویل ځینې نزاکتونه او څه ستونزې شته چې دا یې له عمله رسمن د ولایتي ادارې لخوا هلته نه ده معرفي شوې خو دوی ته د ولایت له لوري ډاډ ورکړل شوی چې هلته شته ستونزې به هواري کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دا مشکوک جنایتکار په همدې موده کې په پلازمېنه کابل او نورو ولایتونو کې نیول شوی دي. خبر پاڼې د نیول شویو کسانو شمېر 115 تنه ښودلی او زیاته کړې ده چې په دوی کې په قتل، انسان تښتونې، اداري فساد، غلا، رشوت اخیستو، د انسانانو او اسارو په قاچاق او ځینو نورو جرمونو تورن کسان شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل شوی چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ وویل پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې په اړه تر ټولو زیاته اندېښنه موجوده ده. د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په تور لیست کې د پاکستان شاملول وروسته له هغې دي چې تېر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان په دې اړه د څارنې په ځانګړي لیست کې شامل کړی وو. ویل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو تازه اعلان په دې معنا دی چې پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخ کیږي. د بشري حقونو مدافع ډلې په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو، عیسویانو او احمدیانو په شمول د مذهبي اقلیتونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د پاکستان سره په څنګ کې چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان او اریتریا هغه هیوادونه دي چې مذهبي ازادیو د سرغړاوي په تور لیست کې شامل شوي. د لویدیځو هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپله وروستۍ راکټي ازموینه تایید کړه. د فارس خبری اژانس د ایران د سپاهي پاسداران، د هوایي ځواک د قمندان جنرال امیر علی حاجی زاده له قوله ویلي هیواد به د توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. د راپورونو له مخې ایران د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکو یو بالستیک توغندی ازمویلی. د امریکا متحده ایالات چې په روان میلادي کال کې له ایران سره 2015 کال له نړیوال اټومي تړون ووت، د ایران له خوا د منځني واټن د توغندیو د ازمویل د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څرګند سرغړاوی بللی او له امنیت شورا یې غوښتي چې د ایران دا اقدام وغندي. او د فرانسې پولیس وایي د سترازبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې ډزو تر دوو کسان وژلي او یولس تنه نورې ټپیان کړي. د پولیس په وینا مشکوک بریدګر له سیمې تښتېدلی خو پېژندل شوی دی. دوی د بریدګر هویت نه دی په ډاګه کړی. د پولیسو چارواکو د فرانسې په سترازبورګ ښار کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې شي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاسټنر ویلي مشکوک کس جرمي سابقه لري. نوموړي له خلکو غوښتي چې ډاډه نوي ترلاسه نوموړي له خلکو غوښتي څو چې ډاډې نوي ترلاسه کړی خپلو کورونو کې دې پاتې شي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسېدلی څو د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. دا هم اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې مشورتي بورد اعلان کړی. دغه بورد کې ډېر سیاسي مشران او حکومتي چارواکي شامل دي چې اجرایی چارې به د امنیت شورا مخ ته وړي.
بورد عالی مشورتی پروسه صلح و تیم مذاکره کننده متشکل از کارمندان ارشد جمهوری اسلامی افغانستان، کمیته های کاری و دارالانشا می باشد.
د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
پخوانی خلکو با تشویش پی پات شوی دی، لاری پی بندی شوی دی، حتی ځینی وقتونه ما اوریدلی دی مشران نه چې دوی سه مریضان و مریضان په لاره کې مړه شوی دی.
په بهرنیو موضوعګانو کې هم اوري چې د ټایم مجلې څو خبریالان 2013 کال د دې مجلې د شخصیت په توګه نومولي. په دې ډله کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي هم شامل دی چې د اکتوبر په میاشت کې ووژل شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسېدلی څو د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې کابل ته لاړ شي، د افغانستان په سوله کې د ازبکستان په شمول د سیمې د هیوادونو همکاري مهمه بللې ده. په دې اړه تفصیل د اجمالان په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته رسېدلی. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې غواړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې تاشکند کې وو. هلته نوموړي د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې لپاره په هڅو سربیره د افغانستان سره د اورګاډي د پټلۍ او لویې لارې د جوړولو او د افغانستان پولې ته نږدې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراختیا هم غږېدلی دی. دواړو خواوو په دې لیدنه کې د زیربنایي تاسیساتو پراختیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمه بللی. د ازبکستان دولتي رسنۍ وایي ولسمشر شوکت میرزیایف له زلمی خلیلزاد سره له هرات څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي د یوې پټلۍ او د ازبکستان له سرخان څخه د بغلان ولایت تر پولي خمري ښار پورې د یوې انتقالاتي لویې لارې پر جوړولو خبرې کړي. په دې لیدنو کې چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکار مرستیال او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی اسیا د برخې مسؤله لیزا کورتس هم برخه لرله، د ازبکستان په ترمیز ښار کې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراخولو هم خبرې وشوې. دا مرکز چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف جوړ شوی. د ازبکستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه ویلي د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې د ټولو غړو د نږدې همکارۍ اړتیا ده او دواړو په دې برخه کې پر عملي ګامونو ټینګار کړی. د شوکت میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې ازبکستان حکومت څو ځلې د افغانستان په سوله کې پر خپلې همکارۍ ټینګار وکړ. د روان کال دورې په میاشت کې تاشکند د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړ چې پکې افغان چارواکو د ازبکستان له لوري د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړ. له افغانستان سره د زیربنایي تاسیساتو پر پراختیا د ازبکستان د چارواکو له ټینګار سره په یو وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو رول مهم بللی. شاه محمود قریشي چې ټاکل شوي نږدې ورځو کې کابل ته ولاړ شي، د پاکستان پارلمان ته په خپلې وروستۍ وینا کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې مؤثرې دي.
اپنے سارے پروسیس کو اوورسی کرنے کے لیے
خغلی قریشی وای امریکا د ټولی پروسی د سر لپاره زلمی خلیلزاد ټاکلی. هغه درې ځلې پاکستان ته راغلی او د دې بهیر د پرمخ بیولو لپاره موږ له دوی سره همکاري کوو او خغلی خلیلزاد هم موږ سره سلا مشوره کوي. دا یو سیمیزه هڅه ده او موږ پکې د سیمې د نورو هیوادونو د همکارۍ غوښتونکي هم یو. مثلا موږ د ازبکستان، تاجکستان، ایران، چین او نورو ټولو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې. زلمی خلیلزاد خپل روسي سفر د دسمبر په 2 نیټه سیمې ته پایل کړ چې تر اوسه پورې په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی. تمه ده چې د دسمبر تر 6 نیټې پورې به نوموړی د خپل دې سفر په ترڅ کې یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم ولاړ شي. ځینې لویدیځې رسنۍ وایي که څه هم د زلمی خلیلزاد هڅو تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه ده لرلې، خو نوموړی د وري د میاشتې پورې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات پکې ترسره کیږي په دې هیواد کې د سولې او توافق ته د رسیدو په اړه ډیر خوشبین ښکاري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت د سولې د عالی مشورتي بورډ د تشکیل اعلان وکړ. دغه بورډ چې مشري ولسمشر اشرف غني کوي، دندې د سولې په برخه کې د سیاسي څیرو، جهادي مشرانو او د ټولنې د نورو اقشارو سره د مشورې له لارې ملي تفاهم راوستل دي. د امنیت شورا ویان طارق اریان وایي د سولې مرکزی پلاوی به له دغه بورډ سره په مشوره د نهو کمیټو د نظریاتو پر بنسټ فعالیت کوي. اخو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دغه بورډ جوړېدل ګټور ګڼي، خو وایي مذاکره کوونکي پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو توان نه لري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتواله نه دی ښودلی، خو حکومت د مذاکراتو پرمخ بیولو لپاره مشورتي بورډ، مرکچی پلاوی او څو نورې کمیټې مشخصې کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې د سولې عالی مشورتي بورډ مشري به په خپله ولسمشر کوي او له لارې به هڅه کیږي چې د سیاسي سیرو، جهادي رهبرانو او د ټولنې د نورو اقشارو سره په مشورې د سولې بهیر پرمخ یوړل شي. د ولسمشر په فرمان کې راغلي چې د سولې عالی مشورتي بورډ به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو سره نه کوي او د درولنشا چاري به د ملي امنیت شورا په غاړه وي. د امنیت شورا ویان طارق اریان د سه‌شنبه په مخم ناوخته په یو ویډیو پیغام کې پدې اړه داسې ویل:
بورډ عالی مشورتي پروسه صلح و تیم مذاکره
دی. وای د سول عالی مشورتي بورډ او مذاکره کوونکي پلاوی کې د ولسمشر مانې ارشد کارکونکي کاري کمیټې او درلنشا شامل دي، او هر یو کمیټه به د دغه بورډ کارونه د مخورو سره په مشورې ډیر ژر نهایی کړي.
اخشار مربوطش به زودی نهایی و ترتیب می شود.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان کې غلی چې د سولې علي مشورتي بورډ به خپل ناستې د ملي والی د حکومت د مشانو د دواړو مجلسونو د رئیسانو قاضي القضات د ملي امنیت د شورا سلاکار د ولسمشر دفتر لوی سرنوال د ملي امنیت رئیس په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د سیمایز ارګانونو د رئیس د علماو د شورا د رئیس او د سولې علي شورا د درلونشا د رئیس په ګډون ترسره کوي. په فرمان کې روښانه شوی چې مرګ چې پلاوی د ولسمشر د دفتر د رئیس په مشرۍ موظفه ده چې د سولې د عالي مشورتي بورډ په لارښوونه د سولې خبرې مخته یوسي. په ورته وخت کې نه کمیټې هم جوړې شوې چې د ټولنې مختلفو اقشارو څخه نظریات ترلاسه او خلکو ته د سولې د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. په دغو کمیټو کې د سیاسي ګوندونو، علماو، ښځو، قومي مشرانو، مدني او فرهنګي فعالانو، خصوصي سکتور، مهاجرین، ځوانانو او د جنگ د قربانیانو د کورنۍ واستازي شامل دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود د سولې د عالي مشورتي بورډ جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره ټاکل شوی پلاوی د منلو نه دی.
بورډ کې کار هر څوک دی نیسي چې مشورې ورکړي، دا خبره ده، لیکن هغه ټیم د مذاکراتو چې دا باید مطلق او ملي ټیم وي، دغه څېرې باید پکې واخیستل شي چې هغه مخالف لوري ته هم د منلو وړ وي. د افغانستان جمهور رئیس دغه ټیم د مذاکراتو اعلان کړو، اکثر سیاسي اعضاب او مدني فعالانو ته رد کړ. د مذاکراتو لپاره باید یو ملي ټیم وګماري.
له دې وړاندې هم د سولې د دولس کسیز پلاوي په اړه انتقادونه مطرح شوي دي، او یو شمېر سیاسي ګوندونه او کارپوهانو ویلي چې د ولسمشر لخوا یا ټاکل شوی پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو توان نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې ورځو کې د سیمې د هیوادونو نه په لیدنه بوخت دی، خبر ورکړی چې افغان سیاسیون باید د سولې په برخه کې د رامنځته شوي فرصت نه ملاتړ وکړي او د امریکا په حضور او دوام دارې همکارۍ دې ازره نه تړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم ملالې بشیر د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره وایي.
دیفنس پوسټ ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ د کابل په پغمان سیمه کې د بمی چاودنو په اړه لیکلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ویلي چې د افغان امنیتي سرتیرو د موټرو کاروان تر عملیاتو وروسته بیرته د ستنېدو په حال کې و چې ورباندې حمله وسوه. ورځپاڼې لیکلي چې د روان کال پر مهال د طالبانو او داعش ډلې په حملو کې افغان امنیتي سرتیرو تر ډیر تلفات اوښتي دي. د ورځپاڼې په وینا درې کاله مخکې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د افغانستان د امنیت د تامین چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، او له هغه راهیسې دا ځواکونه د سختریزو پر شا تمبولو هلې ځلې کوي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په نومبر میاشت کې ویلي و چې له 2015 کال راهیسې شاوخوا 1500 سرتیري او د پولیسو افسران وژل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا دا شمېر د پخوا په پرتله چې تایید شوی و ډېر دی. ډیلی میل ورځپاڼې په اتریش کې د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې پولیس ورپسې ګرځي. د ورځپاڼې په وینا دا هڅې وروسته له هغه پیل شوې چې په ستیر ښار کې د دې پناه غوښتونکي د ملګري نجلۍ مړی د دې د خوب په خونه کې وموندل سو. ورځپاڼه لیکي ویل کېږي چې 19 کلن صابر اخونزاده خپله 14 کلنه اتریشي ملګرې چې نوم یې میشل ښودل شوی ښایي د حسادت له کبله وژلې وي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د میشل کورنۍ ویلي چې د دوی د لور او صابر ترمنځ ستونزې وې، او دې هلک هڅه کوله چې پر میشل د تګ راتګ بندیزونه ولګوي او ژوند یې محدود کړي. ورځپاڼې د ستیر ښار د پولیسو له قوله لیکلي چې میشل په چاقو وهل سوې او مړه سوې ده. ډیلی میل لیکلي اخونزاده د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې ژوند کاوه، او تر دې پیښې وروسته یې په اړه معلومات نشته.
ازادي راډیو ته غوږیست. دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او 5.15 باندې خپرونې کوو. ظریفه غفاري چې 15 میاشتې مخکې د میدان وردګو ښاروال ټاکل شوی، وایي تر اوسه هم رسمن دندې ته نه ده معرفي شوی. نوموړي وایي دې دندې ته د آزادې سیالۍ له لارې غوره شوي، خو په ولایتي سطح ته څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېږي، او مرکزي اداره نه ده توانېدلې چې دا ستونزه حل کړي څو رسمن خپل کار پیل کړي. اخو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته اسماعیل د ظریفه غفاری د معرفي کېدو په اړه د سیمه ایزو ارګانو ادارې هغه ولایت ته مکتوب استولی چې باید معرفي شي او په دې سربیره هغلی غفاری اوس هم له دوی سره د یوې رسمي ښاروالۍ په توګه ثبت ده. ښاغلي سقیم زیاته کړه سیمه کې ځینې نزاکتونه او څه ستونزې شته چې دا یې له امله رسمن د ولایتي ادارې لخوا هلته نه ده معرفي شوی، خو دوی ته د ولایت لخوا ډاډ ورکړل شوی چې هلته ستونزه به حل کړي. له ظریفه غفاري سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي هغه کومې ستونزې دي چې د میدان ښار د ښاروالۍ په توګه یې د دې د معرفي کېدو مخه نیولې.
کله چې په یوه نرواکه ټولنه کې یوه میرمنه غواړي فعالیت وکړي، نو طبیعي دی هغلته د افغانستان دغه حالات وضعیت همدغسې جوړ شوی چې ستونزې به وي، هلته لانجې پیدا شي. بله موضوع دا دی چې د ښاروالۍ ریاست بس یو کلیدي بس دی او کلیدي ریاست دی. دغه ریاست ډېر د مځکو موضوعات، د ولایت دننه عواید او دغه ټولو سره سرکار لري چې په دې کې د سیمې او دغه ساحې ټول مافیایي کړۍ هم لاس لري او په دې کې دخیل دي. نو چې کله بیا یوه میرمنه په دغه یوه سیمه کې په دغه حالات کې هلته ټاکل کېږي، نو طبیعي دی د ډېرو ګټې به تر خطر لاندې وي، ځکه چې تاسو پوهېږئ میرمنې هېڅکله دې ته نه حاضرېږي چې چا سره تفاهم وکړي او یا هم کوم معامله. نو دغه ټول موضوعات او دغه دوه عمده خبرې د دې لامل شوي چې تر ننه پورې زه ولایت دننه معرفي نه شم.
په سیمه کې عام نظر مو همداسې دی چې خلق وای چې وخزه د خارواله و نه وسی او کنه د یوازې څو کسان دي چې د خپل غټو د ساتلو لپاره د خارواله په توګه ساسو مخالفت کوي.
سیمه کې خوشبختانه د هیڅ څوندل لرم ولسونه می ټول ملاتړ دي، خو د ولسونو ټومانس کې هم د قومي کډاران لا هم په سیمه کې شتون لري چې خپل غټو په خاطر حتی ولسی غټي او قانون احکام هر څه تر پښو لاندې کوي. او دغه جنسیتي تبعیض موضوع هم چې دی دا هم فقط د هغو کړیو لخوا لمن وهل کېږي، د هغو کړیو لخوا ډېر تان ساتل کېږي چې هغوی خپل ګټه په همدې شی کې ویني. کنینو زه ډاډه یم زما ورونه زما پلرونه ټول هیڅ کله به مشکل ونه لري چې زه د خور یا د هغوی د لور په صفت د هغوی تر څنګ په ګډه د دې هېواد د رغولو لپاره هڅې وکړم.
تاسو څه وایئ؟ په کابل کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې تاسو رسمن له هغوی سره د ښاروالې په توګه ثبت یئ. هلته د دوی په وینا څه نزاکتونه او ستونزې شته دی او دوی هڅه کوي چې هغه ستونزې هوارې شي او همدا د تاسو د معرفي کېدو د ځنډ سبب شوي دي. په کابل کې مرکزي اداره څه کولی شي څو دغه ستونزې هوارې کړي او تاسو خپل کار پیل کړئ؟
مرکزي حکومت په ډېر سادګۍ کولی شي په سیمه کې دا موضوع ته رسیدګي وکړي. ولایت مقام په راس کې والي صاحب قرار لري. والي صاحب هم د سیمه ییزې ارګانونو د ادارې غړی دی او دغه ادارې ته دوی ځواب ویونکي دي. نو سیمه ییزې ارګانونو اداره کولی شي د لکه څنګه چې قوانین ایجابوي د ولسمشر احکام باید والی په سیمه کې د ولسمشر احکام تطبیق کړي، نو دوی کولی شي چې په والی باندې په دې سادګۍ باندې د ولسمشر دغه حکم په سیمه کې تطبیق کړي. سیمه کې د ولسي ستونزه نه لرم. سیمه کې دا ستونزه هیڅ نه وه، ولسي جنبه نه لري، فقط او فقط تر همدې حده محدود ساتل شوی چې د ځینو کړیو ګټې پکې وساتل شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د میدان وردګو له ټاکل شوی ښاروال ظریفه غفاری سره مخابري واوریده چې ویلي د تروسه هم خپل دنده نه ده پیل کړې. دا 15 میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا د میدان وردګو د ښاروال په توګه معرفي شوی و.
ازادي راډیو ته غوښتل او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تایم مجلې څو خبریالان د 2013 کال د مجلې د شخصیت په توګه نومولې دي. په دې ډله کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي هم شامل دی چې د اکتوبر په میاشت کې ووژل شو. تایم مجله له 1928 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت انتخابوي. په دې اړه نور جزئیات اجمالان وړاندې کوي.
ټایم مجلې خبریالان د ساتونکو په توګه یاد کړي. د دې مجلې لخوا په خبرو شوو تصویرونو کې فلیپیني خبریاله ماریا ریسا چې نیول شوی او د رویټرز دوه خبریالان والونی او کیاو سوی او چې د یو کال راهیسې میانمار کې بندیان دي څرګندېږي. همدارنګه د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې د هغو 15 امریکایي ژورنالیستانو عکسونه هم ټایم چاپ کړي چې د میرلینډ ایالت کې د دې ورځپاڼې په دفتر برید کې وشل شول. دې مجلې د سعودي خبریال جمال خاشقچی عکس هم چاپ کړی چې د اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګری کې وشل شو. د رویټرز خبری اژانس د عملیاتي برخې یو چارواکی ریک چووا وایي میانمار کې د دوو همکارانو نیول کاملا غیر قانوني دي. ریک چووا وایي موږ ویاړو چې والونی او کیاو سویو د ټایم د کال د شخصیتونو په نوم غوره شوي. موږ تمه لرو چې دا لقب به په میانمار کې د دوی غیر عادلانه زندانه کېدل پای ته ورسوي او په نړۍ کې به د آزادو رسنیو د اهمیت او رول په اړه ډاډ رامنځته شي. ټایم مجلې د دې خبرې اعلانو لاکسونو سره لیکلي چې دا ټول په نړۍ کې د بشمیره خلکو استاسي دي. ټایم وایي د 2013 کال تر ډسمبر میاشت پورې په ټوله نړۍ کې 250 خبری اعلان وشل شوي چې د ټولو د اطلاع رسولو په برخه کې قرباني ورکړي. سره له دې چې په دې لیست کې په افغانستان کې د وژل شوو خبری اعلانو یادونه نه ده شوې، خو په ټولو رسنیو کې په کابل کې په یوه ورځ د نه هوتنو خبری اعلانو د رسنیو د کارکوونکو وژل کېدل په 2013 کال کې د خبری اعلانو لپاره تر ټولو مرګونې پیښه بلل شوې. دویم لویه پیښه د امریکا په میرلینډ ایالت کې وه چې د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې څلور خبری اعلان او یو ورځپاڼه پلورونکی په یو وسلوال برید کې وشل شول. ټایم مجله له 1920 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت غوره کوي چې هر کال د یو یا څو تنو تصویرونه په څلور پاڼو کې خپروي. سږ کال د لومړي ځل لپاره د داسې کسانو عکسونه د ټایم مجلې د کال د شخصیتونو په توګه چاپ شوي چې ځینې ژوندي نه دي او ډېر عمر یې د اطلاع رسنۍ په برخه کې تیر کړی.
د لنډو خبرونو وار را ورسېد. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو سوقوي اداره له منځه وړي او د هغوی جنگي ماشيني فلج کړی دی. ظریفه غفاري چې څو میاشتې مخکې د میدان وردکو د مرکز میدان ښار لپاره د ولسمشر لخوا د ښاروالي په توګه ټاکل شوی وایي تر اوسه هم رسمان دنده نه ده پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي. د امریکا متحده ایالات وایي پاکستان د هغو هیوادونو په تور لست کې شامل کړی چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړي. د لویدیځو هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپله وروستۍ راکټي ازموینه تایید کړه. او د فرانسې پولیس وایي د سترازبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې ډزو تر دوو کسان وژلي او یولس نورې ژوبل کړي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
نومی ساحل ده د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم فلحال په کابل کې اوسېږم. د سالنګونو په شمال کې ځینې ولایتونه چې دي، ډېر ولایتونه پراته دي، په مرکز کې دي، نور ولایتونه په همدې لاره تګ راتګ کوي. ځینې وختو کې دغه لاره د سختو واورو بارانونو له کبله دغه لاره تړل کېږي. پروګرامونه وي لکه وادونه وي یا نور داسې کارونه شته، دغه هر څه ټکنی کېږي، پاتې کېږي. که چېرته تګ راتګ ونشي، په وخت سره زمان سره سړی ونه رسېږي، نو هر څه پروګرام ورنه پاتې کېږي. ځینې خلک په دې لاره کې مریض شوي دي، اته مړه شوي دي، ځکه چې ډاکټر ته په وخت نه دي رسېدلي، یا لاره تړل شوې ده، یا برق کوچونه راغلي دي. نه ولا زه په دې لاره نه یم تللی، خو ما چې اورېدلي دي په ځانګړې توګه په ژمي کې دغه لاره د سختو رندو واورو له کبله تړل کېږي. د خلکو نه شپې پاتې شوي، ځینې خلک یخنۍ له کبله مړه شوي دي. خوانه خلکو با تشفیش پی پات شوی دی، لاری پی بندی شوی دی. اتا زینی وقتونه ما وریدلی دی مشرانو نا چه دوی سم مریضان و مریضان پلا را کمر شوی دی. چه عجل کار و غختل چه کابل تا زراش شمالی ولی تونه تا پی ویبرازه که کار زنده دلی دی. مری جوندی نا پات شوی دی، وادو نا پات شوی دی. هم درنگ نور پرگرامو تا دوی رسیدگی نده کرده. که چه دولتی دارو که کار و که چه از مینه و که چه کانکور امتیان و که نور ات سم مشکلات و هغوی تی پا وقت سر رسیدگی همغږی نه دی کړی. دغه ولایتونو تګ را تګ ټول په همدې تړلی دی. که چیرې د ونشي نو د هوا له لارې خو یو غریب سړی نه شي کولی چې په تیارې کې لاړ شي الوتک کې سفر وکړي، نو کولی شي په سرسدسې کې یا په کورلا موټر کې او په سراچه موټر کې په ډېرو کمو پیسو په ډېرو کمو امکاناتو سره له کابل نه شمالي ولایتونو ته لاړ شي، له شمالي ولایتونو نه کابل ته راشي. نو که چیرې د موټر نه وي، دغه لاره تړلې وي، واورې وي یا برکوچ راغلی وي، نو که چیرې په تیارې کې راځي او ټیکټ دوی ته شپږ نیم زره اووه زره روپۍ پرېوځي، هغه هم کله تیارې وي کله نه وي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونه کوي. ځینو افغانانو موږ ته سیمیسونه را لېږلي دي. د افغان بسیمه تسواتلس له لارې د پکتیا له سمکنیو نه سمیولا لیکلي، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د زلمي خلیلزاد هڅې نتیجه ورکړي. بشیر حبیبزی هم له لوګره همدغه مسیج را لېږلی، ویل دي چې خدای دې وکړي نتیجه ورکړي. دا خبري او افغانان نور له جنګه ستړي شوي دي. وخت افغانستان